لس بجه شوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربې يم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري السلام علیکم په دې خبرونه کې مو په ترکیه کې د قربې هواد په ګډون د افغانستان او پاکستان لوی غونډه خبرو د خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوی ده خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ل خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي. افغان پولیس ځواکونه د سرپل په لور روان شوي او امریکا د افریقا ګابون هیواد ته سرتیری استولي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محبوي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند سر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو شهیدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پڼه وایي چې حمدالله محب د هند د سر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا ندی ور استولي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه په دې ولایت کې لوړه ده. دی وایي ګواښونه تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي یو شمېر پولیو ځواکونو د سرپل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رارسېدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ورنشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یوه مارکېټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکېټ د برېښنا په لاینونو کې د شارټۍ له امله پرون ولګېد.
د اور لګېدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلې وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته لاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پریشتي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغو کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته لاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف دانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریه کوردان تورنوي چې د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځان په افریقا کې ګابون هیواد ته استول شوي دي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری ګابون ته رسېدلی دی. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځان لاړل. ټرمپ ویلي دي که چېرته اړتیا وه د دې عسکرو شمېر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 13مه د ولسمشرۍ انتخابات وشول خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمېر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. د له ډیموکراټانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسیدلې. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لکه کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارد ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې به سندرې تاسو ته خبرې کړو، خو اوس د ورځې تاوده مسله راخلو د افغانستان په ارتباط. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به یې په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. رجب طیب اردوغان پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترکیې ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړېدونکو غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلالزی په انقره کې د پرونی خبري غونډې نور جزئیات په دې راپور کې وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه مهمه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
استانبول زیروسینی ده ان شاء الله
موږ به په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر 1 شمې وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې دا درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله من دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace there.
نوري وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای سي مرسته وکړي پاکستان لمخکې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. خدا کار ډېر زیاته همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسلوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په متحده عرب اماراتو کې و. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شوو رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د وزرو امریکایي اسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 2 وویل چې د واشنگتن دا پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې نه دي کړې. د ترکیې ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دی ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو له لوري هم څوک قربل شوی کنه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د کویتي شورا یو غړي 4 ورځې وړاندې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي و چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کیږي. وسوالو طالبانو مکررن د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکو غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیې د ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. نن د نوي میلادي کال 2019 پنځمه ده. تر نوي کال مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د 2 اونیو په ترڅ کې به د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د سولې غونډه وشي، خو تر دې غونډې مخکې په متحد عربي اماراتو کې طالبانو د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبرې رد کړې. اوس کابل ویلی دی که چرته د جدی په غونډه کې طالبان ورلمخه دغه ضمانت ورنکړي چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره ګوري ممکن افغانستان د جدي غونډې ته حیات وانستوي. د طالبانو په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن دا غونډه په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. البته دا خبره تر اوسه پورې طالبانو په رسمي ډول نه ده تایید کړې. بل لور ته پاکستان دې ته تمه لري چې د امریکا د ولسمشر له دې خبرې سره چې شایي خپل نیمایي پوځان له افغانستانه وباسي د سولې خبرې چټک شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنجشنبې په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون شبکې ته په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پرله پسې غور کوي. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته کتنه کړې ده. د دغو چاپي خپرونو کتنه له اجمل تورمن څخه اورو.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې او جګړې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي طالبانو په تازه څرګندونو کې د جدي له ناستې بې خبري ښودلې وایي چې دغه ناسته د دوی په پلان کې نشته. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د ابوظبي په درې ورځنیو خبرو کې طالبانو د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه، خو وروسته د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او نورو اړخونو د ابوظبي د خبرو په دوام په جده کې د بلې غونډې خبر ورکړ چې د روان زیږدیز کال په جنوري کې په پام کې وه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سوله د امبولس تر ټولو ستر ارمان دی، خو د حکومت سیاسي ډلو مدني فعالانو او طالبانو په اجنډا کې له بده مرغه دا نه جدي غوښتنه ګڼل کېږي او نه لومړیتوب ورته لري. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې حکومت که څه هم اوس د سولې د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب کې د بدلون خبره کوي، خو په خبره یې ښه فرصتونه یې په بې ځایه زیل ضایع کړل. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د نوي زیږدیز کال په شپه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو ته په اشاره سره لیکلي په افغانستان کې جګړه د امریکا او ترهګرو جګړه ده چې زموږ له هیواد نه د جګړې د لومړي خطر په توګه پکې استفاده کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا د افغانستان خلک دي چې په دغه جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. ورځپاڼه لیکي چې نور نو د دغه هیواد خلکو ته پکار ده چې په یووالي سره څلوېښت کلنه جګړه او د دغه هیواد ناورین پای ته ورسوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د فاکس نیوز په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي ډونالډ ټرمپ بیا ځلې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موضوع په ارزولو بوخت دی، خو مایک پینس په ټینګار سره ویلي چې دا تر هغه وروستۍ نه ده. د نوموړي په حواله په مطلب کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لار نه ده بدله شوې او د داعش او القاعده ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د امریکا د پالیسۍ له مخې به پر طالبانو د سولې د خبرو لپاره نظامي فشارونه جاري وساتل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ د نن ورځې له مهمو نړیوالو لوبو به مو خبر کړو. د استرالیا او هند ترمنځ په استرالیا کې ټیسټ لوبه روانه ده. په دې مسابقه کې هند لومړی بیټنګ وکړ، 622 منډې وکړې، ولوبغاړي وسوځیدل او لوبه یې استرالیا ته پرېښوده. په ځواب کې استرالیا تر دې دمه 224 منډې کړې دي، 6 لوبغاړي سوځیدلې دي او د خرابې هوا له امله تیاره شوله. دا لوبه شیبه مخکې ودرېده. هند لا هم 386 منډې مخکې دی او داسې ښکاري چې هند به دا لوبه وګټي. بل لوبه د جنوبی